پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو ستډیو کې هرکلی کوو. په دې خبری خپرونه کې مدثر موضوع دا ده چې دوو امریکایي جنرالانو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړې وطنې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. ویلي دي چې که چیرته مخکې د سولې د یوې هوکړې نه امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان نه ووځي، ښایي په دې هېواد کې جګړه زور واخلي. دا مدثر موضوع ده. نور ریپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړۍ ونیسي او له دې هېواده امریکایي ځواکونه ووځي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. حالن هم له هغو هېوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي، که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستان وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي لفتر څخه خپور شوی راغلی، د محمود جان په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان چې داعش ډلې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکلی و، تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلو سره نیول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هېوادونو ټیمونو به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره شي، چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویم ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړی ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سو چی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړې، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سو چی یو مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سو چی په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکیټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هېواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام بللی سخت غندلی دی. کریستن بریګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د سیاسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهرچیان په هلنګ تاریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوده پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوي دي. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین یې د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هېوادونو د دغه واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دوو امریکایي جنرالانو خبرداری ورکړې چې افغانستان نه که ټول بهرني ځواکونه ووزي حالات به د اندېښنې وړ شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه وي، د مهارولو د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ لار اوربند او د سولې خبرې دي.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي.
دا د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ دی چې څرګندونې به یې وروسته په یو رپورټ کې در واورو. له دې مو هم خبرو چې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کوي. په کونړ کې به دا واورئ چې دغلته مامورینو ته په تنخواګانو کې وړې یا ماتې افغانۍ ورکول کیږي، خو دوکانداران یې ترې نه اخلي. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به دا راواخلو چې ټاکل شوې ده له واکه د برما پرزول شوې مشره آنګ سان سوچی نن یوې محکمې کې څرګنده شي. دا د ازادۍ راډیو ده. په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ څو چارواکو له افغانستان څخه د دې هېواد د سرتیرو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د حالاتو په اړه د اندېښنې وړ اټکل کړی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه وي، د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي ویل دي د دوه هیله هوکړې سره سم له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو وتل به لا زیاتې ګډوډۍ ته په دې هیواد کې لاره هواره کړي او جګړه به زور واخلي. له کابل څخه زما همکار را سره وصل دی، نور تفصیل له تاسو اورو، مهرباني.
د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي تېره ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوې مرکه کې ویلي که امریکایي ځواکونه د ټرمپ له لورې د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه ووځي، جګړه به زیاته شي. جنرال کینزي ویلي د مې میاشتې سره سم که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، طالبان به په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبره افغان حکومت به په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یوې سختې جګړه کې ښکېل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دغو څرګندونو په ځواب کې وایي د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکنزی همدار از ویلی د امریکایي ځواکونو وطن کولی شي لوی خارونو ته د طالبانو ګواښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پخواني استاد کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په امریکا کې ویلي چې طالبان د زور له لارې ځای ته نشي رسېدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پېښور په پاکستانی پریس کلب کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې له ستونزو سره مخ شي، طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که د خبرو له لارې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي، افغانان به یو ځل بیا د نظامي له لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بخښنې سره د هغه په خبره بهرنیان یوازې د خپلو سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري، نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاسوهنې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال چې تېره ورځ د امریکا د مرکزي پوځ قمندان جنرال مکینزی له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په کابل کې لیدلي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
و موردل چې په داسې حال کې چې دوو امریکایي جنرالانو د افغانستان نه د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د حالاتو د خرابۍ او د جګړې د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو د افغانانو جنگ روان دی او که بهرنیان وي که نه وي د سولې او اوربند اړتیا ده. بلخوا په ورستیو کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان وی چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپلو زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته ویل طالبان لا هم ګڼ پټ زندانونه لري. سالي محمد سالي د موضوع تفصیل درولي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکی وسلوال طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالۍ یوه برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
مشر د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکې کړي چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بوز سوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګ ولو تورن وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یوه برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یوه بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بوکړه کړه دوه موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو چې څنګه څوک ورکړي زندانونه کې ټول کړه وړ د شریعت برابر کیږي او د محاکم له پریکړه وروسته څوک زندان ته لګیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقيف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له 1450 بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په 13 زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه 10.3% ښوول سوې چې د 2018 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډیر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړمه شپه هم د کابل په پلوچرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی، لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی.
د ازادي راډیو د دې رپورټ له خبرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ په رسنیو ته پاستولې یو پیغام کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د دې چارواکي اندېښنې تایید کړې دي او ویلي دي وسلوال طالبان په خپلو زندانونو کې د بندیانو د ساتلو او د هغوی سره د اصولو سرسم چلند امکانات هم نه لري او ادعا یې کړې ده چې په زیاتو برخو کې زندانیان شکنجه شوي، په لوږه ساتل شوي او هسې پاملرنه ورته نه ده شوې چې د زندانیانو حقونه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې دعوې په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا د آزادي رادیو ده. دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې موږ نن 25 کې بحث لرو. افغان حکومت د مسکاو او ترکیه غونډو ته خپل پلاوی استوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبه پورس په کابل کې امنیتی چارواکو غړي خبري غونډې ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې مسکاو او استنبول ناستو کې ګډون وکړي. دا دی ونی په بحث کې چې د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یعنی ل 1 بجې وروسته خبريږي او بخیل دولس نیمو بجو د افغانستان په وخت وروسته خبريږي. په همدې موضوع باندې ل ملمنو سره بحث شوه. اوس څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکل په افغانستان کې نږدې 200 میټریک ټنه شات تولید شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي رادیو ته وویل چې د رسمي شمیرو له مخې له څو کلونو راهیسې په تخار، بدخشان، بلخ، بامیان، هرات، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د شاتو تولید له 150 تر 70 سلنې پورته شوی. په وروستیو کلونو کې په یو شمیر نورو هیوادونو لکه عربي متحده اماراتو، دوبۍ او هند کې جوړ شویو نندارتونونو کې په لومړي ځل د افغانستان شات نندارې ته وړاندې شوي چې تود هرکلی شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مچیو صنعت ودې او د افغانستان شاتو ته بازار موندنه د دغه هیواد له لومړیتوبونو څخه دي. افغانستان او اوکراین د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې په برخو کې په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین آزادي رادیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی اوکراین هیواد ته سفر کړی او د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې له وزیر پترشکو هور سره کتلی او د سوداګرۍ پراختیا، اقتصادي همکاریو او کرنې پراختیا په اړه ژمنې ترلاسه کړې دي. ښاغلی احمدي وویل چې اوکراین د ورېښمو لارې د نښلولو سره هم خپله خوښي ښودلې ده. ښاغلی غوریانی له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ د زیاتوالي ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې ډیر فرصتونه شته او اوکرایني پانګوال کولای شي چې په ډیرو برخو کې پانګونې وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 0.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 0.5 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 0.55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 0.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.6 افغانۍ.
دا د ازادي راډیو د اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو په زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کولای شئ چې زموږ رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. او اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ځو. نن په برما کې له واکه پرځول شوې سیاسي مشره آنګ سان سوچی یوې محکمې کې راڅرګندېږي. دا محکمه یوه ورځ وروسته تر دې جوړېږي چې له تېرې څه باندې وي میاشتې راهیسې پرون د کوداتا ضد مظاهره چیانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ تفصیل پرې له اسدالله لودین ناورو.
پرون د مارچ پر 14مه لږ تر لږه 8 هغه اعتراض کوونکي د برما د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول چې د کودتا پر ضد لارو سړکونو ته راوتلي وو او د آنګ سان سوچی د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. امنیتي ځواکونو دغلته پر ډیموکراسي پلوه مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې د سیاسي بندیانو د مرستندویه ټولنې AAPP په وینا 22 یې په هلینګ تریار ښار کې ووژل. د نورو راپورونو له مخې په بل ښار یانګون کې 13 وژل شوي دي. په میانمار یا پخوانۍ برما کې خلک د تېرې فبروري میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته هره ورځ سړکونو ته راوځي، سره له دې چې د حاکم پوځي نظام لخوا پرې فضا تنګه او هڅه کوي چې د دوی مخالفت شنډ کړي. دغلته نن د مارچ په 15مه د لا لویو مظاهرو او اعتراضونو تابعیان ول شوې ده. د پرونی تاوتریخوالي پر مهال په یانګون ښار کې د چین یو شمېر فابریکو ته هم اور واچول شو. دا کار د بیجینګ پر ضد ښکاره عمل بلل کیږي او مظاهره کوونکي داسې انګیري چې چین برما کې د پوځي کودتا پلوی دی. په برما کې د چین سفارت په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او د دې کار د غندنې ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کړې چې د چینایانو د سوداګرۍ خوندیتوب تضمین کړي. د برما دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تر پرونی تاوتریخوالي وروسته د هلینګ تریار ښارګوټي او څنګلوري شوپیتا ښارګوټي کنټرول پاوز په خپل لاس کې اخیستی. د یانګون په محکمه کې د آنګ سان سوچی استماعیا نن پیلېږي. دا خبره د هغې وکیل فرانس پریس خبری آژانس ته کړې ده. د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی باندې تور دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي تګلاره یې نقص کړې، د ارتباطاتو له قانونه یې سرغړونه کړې او عام خلک یې له نارامیو سره مخ کړي دي. پوځي چارواکو دغه راز سوچی تورنه کړې چې په غیر قانوني ډول یې د $600,000 نقد پیسې او یوه زیاته اندازه سره زر اخیستي دي. د سوچی مدافع وکیل بیا دا تورونه رد کړي او بے بنسټه یې بللی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. په کونړ کې هغه مامورین چې په تنخواګانو او معاشونو کې ورته وړې یا ماتې افغانۍ ورکول کیږي شکایت کوي چې دوکانداران ترې وړې افغانۍ لکه یوه ګونه، دوه ګونې، پنځه ګونې نه اخلي. کله چې له دوکانداران نه وپوښتل شي چې ولې نه اخلي، هغوی وایي چې افغانستان بانک ترې وړې افغانۍ نه اخلي، خو چارواکي بیا دا نه مني. له کونړ نه پرې نور تفصیل اورو.
شاپور شینوارې د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاښې کنډو کې سرتېری دی. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسته کې دنده لري. د پولیسو دې سرتېری راته یو موټی افغانۍ سکې وښودي چې نه پوهېږي څه پرې وکړي. لاسی کراچی چلوونکی او غریبکار کسان هم وای ډیر کله خلق د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولې شوې دي. سید ولی په اسداباد کې د چایو سماوار لري. دکانداران به وای له تیرو دو کالو یې وړو افغانیو باندې راکړه ورکړه کوله او کومه ستونزه پکې نه وه، خو دا دوه میاشتې کېږي چې له دوی یې هم بانک نه اخلي، نو ځکه یې دوکاندارانو هم اخستل بند کړي دي. عبدالخالق اسدآباد کی دکان لري.
غوانو رواج ډېر خو موږ ته خوشاله وو چې اوس دغه شوي دي دا یو ګون او دغه چین څوک نه اخلي بانک هم نه اخلي سرافان هم نه اخلي او موږ نه څوک نه اخلي موږ بسته دغه هم د چې بوتل هم ډکې وي او سره څه پاتې دي.
دوی وایي په کونړ کې د پاکستاني روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوي، خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي، ځکه چې ډېر زیان یې عادي غریبکارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي، خو یو شمېر هټۍوالې د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د هغه یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي، او که چېرته منظم دوکانداران یې واخلي مخترې واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي. صفاس که زه ورکم او هلته بیرته سیب شراب را واخلي شراب بیرته ماته را وړي هغه کوم مقصد د پاره چې هغه مقصد یې حاصل نه شو، د مشکل ټول دوکاندار جوړ کړی دی.
د کونړ والی وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
منګ شاروالی ته هدایت کړی ده چې نرخونه هم کنټرول کړي، ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او دا د چلخ لاندې راوړي، په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده، هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید دا وړې افغاني دوی واخلي.
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله، خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي. عام افغانان خوښ دي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي، خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکۍ وده کوي او نن سبا د ډیرو خلکو په خوله دی. د دې نوي ټولنیز شبکې د کار د څرنګوالي او له موجوده خواله رسنیو سره د توپیر په اړه له عصمت ساروان تفصیل اورو.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو غږونه یو بل ته رسول کیږي. دا ټولنیزه شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره یې په څه کم یو کال کې ارزښت تر یو میلیارد ډالرو اوښتی دی. کلب هاوس چې درې میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې شپږ لکه کاروونکي یا غړي لرل، اوس اووه میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ږغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدی نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څه هم کلب هاوس د هغو کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولی یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه دی، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یوه بله نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړئ او اکاونټ جوړ کړئ، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولي. کله چې تاسو غړي شوئ د خپل خوښې موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوئ. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوئ په هماغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرانس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي خونه هم بندیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان اوس هم 12:30 بجې شوې. یو ار بیا په موخه د افغانستان سیمې ونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته ل نوریاس نوري اورو.
د امریکا د پاوز جګپوري قمندانان خبرداري ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ډیپلوماتیک هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی خارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداري د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي له دفتره خبر شوی ویل شوی د محمود جان په نوم د یوې وسلوالې ډلې قمندان چې داعش ډلې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکلی و تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ټیمونه به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبې وکړي. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سوچی نن په یوه محکمه کې راڅرګند شي. له کله چې نوموړي د هیواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړې په دې هیواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چاندې امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. حالن هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینې د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. لسګونه زره ښځو نن د استرالیا په پلازمینه کانبیرا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته او د دې هیواد په څو نورو ښارونو کې د لاریون په ترڅ کې د جنسیتي انډول او همدارز د جنسي تیریو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم ونیز پروګرام ته ځو. د افغان حکومت د مسکو او ترکیې غونډو ته خپل پلاوی استي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي چارواکو ګډې خبري غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې د مسکو او ترکیې غونډو کې ګډون وکړي. دا دی ونی پنځه ویشت دقیقې بحث پر همدې موضوع را څرخي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
قدر منو اوریدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ساسې قربم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډه تخپل پلاوي استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبې پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناسته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناسته کې ګډون وکړي.
موږ د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کړو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابوو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون
کوي.
خو د ښاغلي مهیب په خبره لا تر اوسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نومونه نه دي په ډاګه شوي خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي و چې د نورو سیاسیونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یاد ناسته به د دوحې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوحې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و. دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي؟ دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره راسره مېلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافی. درنو مېلمنو ښه راغلاست. ښاغلی وقات، که په سر کې راته ووایي چې د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و، دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟
بلې، لکه څنګه چې پله مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په 10 مارچ به کېږي او دولتي او نورو سیاسي شخصیتونو او طالبانو ته بلنه ورکړل شوې ده او تر اوسه اعلان شوې نه ده چې کوم جهتونه به پکې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد د ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه دی. د ترکیې په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي، چې هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې ته رسیږي، چې دوی په دغه نتیجې سره خپله همغږي وښي. او د مسکو غونډه چې اجنډا یې ډېره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی، نو دوی کې شخصیتونه غوښتل شوي دي، اجنډا مشخصه نه ده. او مسکو اصلا بې ضرورته یو اقدام وکړ چې اوس پکې بند راغلي دي، مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال یې دا معلوم نه دی چې په کوم حد کې به څوک پکې برخه واخلي، که څه هم دولت اعلان کړه.
قاضي صاحب، د دغه اقدام نه مثلا بې موقع اقدام نه هدف د مسکو څه و؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خواسم په خپل حد کې ځان مطرح ده، یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې، نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغې نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم دی، سیمه ییز هیواد چین هم دی، سیمه ییز هیواد هندوستان هم دی، هندو ییز هیواد ترکیه هم ده، او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځېږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډا یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړه چې موږ په دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به اتونه او پلاوي ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي، نو دا مسله په دې کې ده. د مسکو هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړو، یو مزاحمت او مشروطیت یې پیدا کړ، د دې نوبت به هم تیر شي. اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي، او په هغې کې به اوربند قانون اساسي په ارزونه او د انتخابي حکومت په تشکیل باندې خبره کېږي. د هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېر اهمیت وړ ده، او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسېږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربند دی خصوصا او انتخابي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه ښاغلی وقات. صفی صاحب، تاسې هم په همدې نظریه کوم مسایل چې ښاغلی وقات مطرح کړل؟
فصل احترام و سلامونو د وړاندې کولو نه قاضي صاحب محترم ته، تاسو ټولو او اوریدونکو ته، څه شی چې وقات صاحب محترم وفرمایل بالکل په ځای تحلیل دی، او زه به دا هم ورسره اضافه کوم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوحې په خبرو کې راغی، د دې زند نه وروسته په همغه حالت کې چې د افغانستان نهایت دوه ته تللی و بیا هم طالبانو بعضې گشتونه یو مملکت بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکاو ته هم تللی و. نو ماسکاو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې که دا موضوع سوله ییزه توګه باندې حل نشي، نو دی دغه پخواني آسیایي جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان و ازبکستان چې ډېر نږدې و قوي علایق د افغانستان سره لري او پکې شته، چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدف ونه ګرځي، ولې چې دې اور بیا ماسکو پورې و چیچنیا پورې و دغو پورې هم ور رسېږي، نو دوی علاقمند دي چې د هغوی په نظر هم پوه شي. او کابل کې خو سفیر دی، همیشه اطلاعات هغه ورته ورکوي. نو سره د دې چې دا اقدام کوم ډېره معنادار نه وه، مگر خپل د معلوماتو لاسته ورولو او تاثیر اچولو د دوستۍ ښودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدې.
بله صفی صاحب، ستاسې په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسې دواړو ښاغلو ډېره مهمه ونه ګڼله، او د ترکیې غونډه ستاسې په نظر مهمه ده؟ د ترکیې غونډه به د دوحه کې د سولې روان بهیر آیا اغېزمن کړي دغه روانې خبرې؟
خبره خدا ده داسې نه ده چې د ماسکو غونډه هېڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ تاسې واورېدل، نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجه د خو هم آینده د پاره د حل په خاطر باندې ملګرو ملتو ته سپارل کېږي او سپارل شوې ده، او ملګرو ملتو کې خصوصا د امنیت په شورا کې ماسکو او چین ډېر قوي ګاونډیان په دې منطقه کې د افغانستان دي، چې که دوی وکړه ونه کي و اتفاق نظر په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع د حل دپاره ونه لري یا مخالفت ولري، نو هغه پرېکړه نه نیول کېږي. په دې لحاظ باندې ماسکو ځان ته هم معلومات ولري، په خپل ځای کې ډېر مهم هیواد، یو د لویو قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی، اهمیت لري. اما د غونډه یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري، مګر هغوی ته د اهمیت وړ دی. او ترکیه راغلو، ترکیه خو د ناټو غړی هم ده او مورد د اعتماد د ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده، او یو قوي اسلامي مملکت هم دی چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې. نو په دې لحاظ باندې ترکیه به موثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستانو هم غږېدی.
بله صفی صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوي دي، او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه، او هم ترکیه وزیر خارجه وویل چې دا د هغې دوام دی چې یعنې صلح موږ غواړو چټکه کړو، لږ ذره نور هم د هغې دپاره یو اقدام دی، نه دا چې دوحه سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي، دا مفهوم پکې نشته. او دا یو امداد او مدد د سولې د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
ښاغلی وقات، تاسې هم په همدې نظر آیا فکر نه کوئ چې داسې باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي، نو ځکه اوس د ترکیې غونډه رابولي او د ترکیې کې غونډه جوړېږي؟
د دوحې خبره خو داسې نتایج چې مطلوب و هغه ور نه کول، او بلې خوا د ترکیې خارجه وزیر، د روسیې خارجه وزیر هم دوحه ته سفر وکړ، قطر ته اوته د قطر د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړ، هغوی نه تقدیر وکړ، تشکر یې وکړ، او دا مسله د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد راس کې دی دا انتقالېږي ترکیې ته. او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاط چې ما عرض کړل چې اردن دی،
اساسي قانون ارزونه ده انتقالي حکومت ده هلته باید تصمیم نیول کېږي، نه دا چې صرف مشوره وه، تصمیم به نیول کېږي او د افغانستان دولت به ځیګه سطحه باندې اتل تلېږي. او د مسکو غونډه مسکو وویل شو دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی، دا د هغه په مقابل کې موضوع ګیري نه ده، بلکې دا مسله د امریکا سره شریکه شوې وه، هغې ته بلنه ورکړې وه. نو دا یو ارزونې لپاره دا یو مشورتي غونډه ده، او دا نه ده معلومه چې حکومت حق دی څوک پکې برخه اخلي. نو د مسکو غونډې نه البته هم تېر شي، دا مې نه راده. خو د ترکیې غونډه چې مسکو هم په امریکې لري، ته وویل لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل هغه د امنیت شورا غړی دی، نو هغې کې به هم دوی شریکي او نړیوال قوتونه په هغې کې حضور لري. او داسې یو پرېکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درې نقاط چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت صاحب، د ترکیې په غونډه کې ګاونډي هیوادونه او ملګري ملتونه هم را شریک شوي دي، دا څومره اغیز لري چې د په افغانستان کې د سولې په بهیر باندې د ګاونډیو هیوادونو موجودیت په دغه غونډه کې او دغه شان د ملګرو ملتونو موجودیت؟
ایتو ورسه ده له په دې کې جديت او قاطعیت من سره راځي. افغانستان مثلا امریکا نو څو کې ده ټول د نړۍ په سره کې ده، دا په مسلمانانو ته نه ځي شکل اوس په ایتو ورسه دي چې د افغانستان کې ځانګړي ډول ارخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت سره، او بیا دا نظام مقدمه وي دی او بل نظام لپاره شاهدان وي، بیا کنفرانسونه کېږي، بیا خبرې کېږي، بیا په دې باندې ارزونه کېږي. د بناان د مهمه د ترکیې غونډه ده، او روسانو هم د ترکیې د غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده. او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر دا په دوحه کې کنفرانس درلودلې، هغوی هماهنګي درلودله او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی. او د مسکو مسله دا د یو مقدماتي خبره ده، مشورتي خبره ده، او مسکو دا تثبیت دی. مسکو سیمه ییز هیواد دی او د امنیت شورا غړی دی، لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل. مګر انداز کېږي نه، نور سیمه ییز هیوادونه چې هند دی، خپله ترکیه وه په دې کې شامله وه، عربستان سعودي دی، دا نور هیوادونه دي.
د ملګرو ملتونو شامل دل په دې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی، چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کومې غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي.
خو دغه نور هڅو چې نتیجه ورنه کړله، د وفاق وشولې او هر څومره پیشنهادونه وشو چې ورکم دي وشي، ورکم ونه شو وربند سره پرېږده، او ځان د افغاني مذاکرات دې داسې حد کې شروع شي چې هغه نتیجه ورکړي. خو نو افغاني مذاکرات او متکي وي په دوه عنصرونو باندې، یو وربند ورکم او بل د بندیانو ازادول. بندیان ازادولو کې خو ډېر برجسته قدم افغانستان جمهور رئیس اشرف غني اوچت کړ چې 5400 بندیان ازاد شول، خو هغې نتیجه ورنه کړله. هغه وخت چې زبیع الله مجاهد زما یاد دی، لالبه لبی چې کله دغه 5400 بندیان ازاد شي، په همدې ورځو بین افغاني مذاکرات شروع کېږي. بندیان ازاد شو، بین افغاني مذاکرات پیل نه شو. نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده، او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی، دا د امریکا او ملت متحد. ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هیوادونه پکې برخه لري، او نهایي مرجع ده. نو چې ملل متحد به ځای کې حضور پیدا کړي، هغوی دا هنر لري، دا تجربه لري چې هغه اجتماعات باید منتج شي، لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړې دي، دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي. طالبان چې دلته راځي، دلته حضور پیدا کوي، دلته د هغوی لپاره اقامت څنګه کېږي، د هغوی امنیت څنګه کېږي، د هغوی معیشت څنګه کېږي، د هغوی مسؤلیت څنګه کېږي، دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت کې حضور پیدا شوي. دغه نورې خبرې مو سره تړلې دي، امنیت، معیشت، اقامت، قناعت، رضایت، نو دلته خو ډېره خبره دا ده چې طالبان په یو مسله کې قناعت او رضایت ولري، او د طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې چوکار ترسره شي، عوام منتج کېږي، دې ته چې افغاني ټولنه بل پاتې وربند ولري او داسې اساسي قانون ولري چې طالبانو د قناعت وړم وي او داسې نظام ولري چې طالبانو پکې حضور ولري.
مننه صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې د ترکیې غونډه به ډېره چا په ګټه وي، د طالبانو په ګټه که د افغان حکومت په ګټه؟ او دغه شان ښاغلی وقاد وویل د اساسي قانون خبره وکړه او وویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کیږي، ستاسو په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا دا شته چې باید تعدیل شي؟
مهربانی، خبر خدا ده چه اصلا امریکی که ده ترکیه هیواد پیشنهاد کرده اوغوی هم منله که دلته دا مجلس نیول کیږي او ملګرو ملتو پیشنهاد خصوصا چه کرده چې باید چې هم ورته راوبلل شي او د افغانستان قضیه کې داخل شي. علت یې دا ده چې دا دومره موده د طالبانو د پرځولو نه راوروسته هم امریکا دلته په افغانستان کې په ډېر قوت سره وجود لري، جګړې کړي دي، اوس هم وسایل لري، که عسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي، خو هغه موافقې په عجله چې دوحا کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي، غواړي نه منطقي هیوادونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغوسیږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې دي چین او روسیه ده، دا خوښ دي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوې ولري او وګوسیږي، او امریکا خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی فکر کوي چې آینده کې ورته ډېره مشکله به وي چې په دې منطقه کې په هغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دای په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی اوسي چې ځان وساتي، هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا د سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی، او ترکیه هم دا منله چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند دی او اساسي قانون دی او آینده حکومت تشکیل کړی، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آینده دپاره په ترکیه کې فیصله کېږي، د اهمیت په همدغه کې دی او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنلی چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کتر اوسه پورې په آینده حکومت په بل ډول غږېدلي، نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه راوباسي او جوړوي به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایي به یې نهایي به یې
بله مننه. ښاغلی وقاد، د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کیږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پرې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي، فکر کوي چې د دغو دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوال به باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکي باید وي او کنه مثلا مطرح سیاسي څیرې د افغانستان چې غیر له دې نه چې مثلا طالبان به ګډون کوي او حکومتي چارواکي دوی هم باید پکې ګډون ولري؟ ستاسو نظر پکې څه دی؟
ولې مسکو خو دا خبره کړې ده چې هغوی ځینې سیاسي شخصیتونو مدني ټولنو ته هم بلنه ورکړي، تعریف شوي لکه نسل یا زیزیران چې نه یم، او خو مهمه دا ده دولت دې بل نظام سره سیاسي خلک مدني ټولو نمایندګان د ښځو نمایندګان بل ځان سره واخلي، مهم دا ده چې صلاحیت په چا سره ده؟ د جنګ بندولو صلاحیت خو د طالب سره ده، د قانون د تنفیذ صلاحیت بیا د پریکړو د تنفیذ صلاحیت خو د دولت سره ده، نو باصلاحیته مرجع چې دواړه خواوې په دې کې برخه واخلي، دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د تربیې غونډې ته ویشي او مطرحې چوي ویشي، هغه د ناظر په شکل باندې د دویم خط کې ناستې وي، هغه دواړه خوا جرګې چې بحثونه کېږي هغې کې د مشورتي کردار ادا کړي او دا خلک د مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکول شي.
ډیره مننه وقت صاحب. صافی صاحب یوه پوښتنه وروستۍ پوښتنه، هغه دا چې تر اوسه پورې چې د افغان سولې لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، سمه استفاده ورنه نه ده شوې، سمه ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې، د دغو غونډو چې روانې دي په مخ کې دي، له دې نه باید دواړه خواوې څنګه استفاده وکړي څو په افغانستان کې دا د څو لسیزو جګړه چې د خلکو ارمان دی چې ودرېږي او یوه پایښتي سوله په دغه هېواد کې ټینګه شي دا رامنځته شي.
مهرباني، خبره خدا ده چې څنګه چې موږ وینو دا دومره کلونه جګړو انسان وژنو کې تیر شول، دا اوس هم ډېر بد حال د جګړو د افغانستان په خلکو روان دی، ژوند دی په خلکو ترې کړی دی او په تېښته باندې لګیا دي. نو دا مجلسونه په دې ښه دي چې دوی یواځې خپل دي او بل نظریات په دوحه کښې لکه د میاشتو راهیسې کالم پکې تیر شو پہ بلد دی، اس گواڑی کے اگا لب لباب دے ٹولو طرفو پدے مجالسو کے خصوصاً دے ترکی پہ مجلس کے دے نظام پہ بارا کے چی اساسی قانون بارا کے رجی جی دا ورطا مهم دے چی فیصلہ ہو کی او دا چی چوک پہ ماسکاو کے اشتراکی ہو چوک پہ ترکیہ کے اشتراکی دا خو واضح دے حکومت خواہ ویلی دی که من گورو که طالبانو چه تروس همون که را غجدل دی اقود جمله نه اخفل حیات را اول لگه، نو امون به هم دی مسالحه دی شورا چه حیات را لگله دی مغون خلق تاکو چه دلتا با ورزی او کیلی خبری بکی که او بسارا بلد یا او کم نوی اشخاصو بیا با همه ها اخفل بانده فیصله که او. مگر پا طولا که زه اخفل شخصا خوشبینو تکارم که دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسېدلې چې باید دې غمیزې دې افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کښې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغې ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبین یم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې تر لاس ورکړي او خپل وطن او خلک یې د وطن نور د وژلو ورانولو نه وژغوري او یو سالم مسؤون او باامنه افغانستان پکې.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننی بحث همدومره و، له تاسو دواړو څخه مننه کوم.
لکه اوښکې او رڼا